سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونې ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم بلخت هرکلی کو پیل په خبرونه کو د پاکستان یو چارواکی وای چنن پراډیورن کرخه ځین نور مرکزونه هم پرانیستل سل چې ورسره له پاکستان د لزګون زره افغان کډوالو د استول بهیر ګرندې شوې په خیبر کې د کمشنر مرستیال عبدالله سرخان ویچر سویلی پر تورخم دروازه چې ډیر کډوالو څخه افغانستان ته وړي دغه مرکزونه شمیر درې برابر زیات شوی دی هغه زیاته کړې تر اوسه شاوخوا 60 کسان د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي د ریوټرز خبر له مخې د چمن لارې بیا تر 15 ډېر بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیس ځینې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولي دي او اخراج کړي دي نن د هندستان په لکنو ښار کې د کرکټ نړیوال جام څلور د شمه سیالۍ د افغانستان او نیدرلند ترمنځ وه نیدرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په اوو څلوېښت اورونو کې 109 منډې وکړې او افغانستان ته 103 منډې هدف وټاکه د نیدرلند په توپ وهونکو کې نن څلور لوبغاړي ایران آوټ شول په افغان توپ وهونکو کې محمد نبی درین رحمت وا او مجیب الرحمن یوه وکټه واخیسته همدارنګه افغانستان په یو دیرشم اور کې دغه هدف پوره کړ او مین اف د میچ یا دغه لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی شو د پاکستان پوځوایی نن په بلوچستان ایالت کې د پندنه پیژند وسلوالو په بریټ کې څوارلس پاکستانی پوځیان وژل شوی دي د پاکستان د پوځ اماریکو له دفتر څخه په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی د پوځیانو دوه موټرې د بلوچستان په ساحلي سیمه کې له پسنی څخه اور مړی سیمه ته روان و چې وسلوالو پرې بریټ وکړ تر اوسه د بریټ مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی خو بلوچ بیلتن غوښتونکي وخت نا وخت په پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په خزیت څرنګه کې د لنډمهاله اوربند پیشنهاد رد کړ او وی ویل چې د اسرائیلو تهاجمي عملیات به تر هغه روان وي چې حماس ډلې یرغل کړي کسان خوشې کړي نه وي ایشوټ پریس خبر ایجنسی راپور کړی چې نتنیاهو په دې باب لنډ شپه وروسته له هغې خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن سری وکتل بلنکن نن تل ابیب ته ورسید او په غزیت رنګ کې د اسرائیلو په تهاجمي عملیاتو کې د لنډ مهاله وقفي غوښتنه وکړه خو په سیمه کې ترسو په سیمه کې بشري وضعیت بهتر شي هغه هم تر از له اسرائیلو غوښتنه وکړه چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره لا زیاتې هڅې وکړي حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه د اسرائیلو په حمله کې شاوخوا 1300 کسان ووژل او 240 نوري يرغمل کړل تر هغه وروسته اسرائیل اوس مکنی او هوایی عملیات پیل کړل حماس ډلې تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې د اسرائیلو د حملو له پایلې تر اوسه 9000 څخه زیات کسان وژل شوي دي او اوکراینی چارواکو نن ویل چې روسیې تیر شپه د اوکراین پر خرونو او بنسټونو د بیپلو ټالوتکو په مرسته پراخې حملې کړې دي دغه چارواکو خبرداری ورکړ چې مسکو خایې ترجمه مخکې خپلې حملې لا سختې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل لیک شبکه په خاني ټویټر نن جمعه لیکلي چې روسیې تیر شپه د شاهد په نوم څلوېښت بیپلو ټالوتکي اورسولې دي دغه په وینا د دغه لوڅکو تر نیمه یې زیاتې نسکورې کړې شوې دي د فرانسې خبرې ایجنسی په لیکنه پر اوکراین د روسیې د جګړې لپاره د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی په لسګونو الوتکې پر اوکراین د حملو لپاره کارول شوې دي د اوکراین ولسمشر زیاته کړه پوهیږي چې د ژمي په نږدې کېدو سره د هغه په وینا روسي ترستان خای د لازیات سو زیانونو راول لپاره راکټي او د بیبلټالو توکو حمله زیات کړي دغه خبره د خمان ته سخت جواب ورکړل شي په همدې حال کې د روسي دفاع وزیر وزارت ویلي چې د اوکراین پولي تسیرمه په بلګروت پر افزا د اوکراین د بیبلټالو تکي نسکوري کړي دي اوس به هم په پاکستان کې د هغو افغانو کډوالو وضعیت تم شو چې له دې هېواده افغانستان ته ستنېږي د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند خوندیتوب لپاره د هېواد ته تللی دي د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپل خوښوي نه د جبر او زور لري د په سال کې د چې پاکستان له دې هېواده د ناقانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده تفصیل په راپور کې اورو
په داسې حال کې چې په زور له پاکستانه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده ملګرو ملتونو یو وار بیا له پاکستانه غوښتي دغه افغانانو ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللي د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړو چې خپل هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپل خوښه وي نه د جبر او زور لاره نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر پاکستان ته ډاډ ورکړی چې دوی به د دغه کډوالو د مدیریت او نړیوال ملاتړ ته د اړمنو کډوالو د ثبت لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د افغان کډوالو د بیړنۍ وضعیت د ارزونې په موخه یې د امریکا لپاره د پاکستان له سفیر مسعود خان سره لیدلي. اغلی امیری نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ښځو او نورو زیانمنونکو ډلو باندې د اغیزو او هغو ګواښونو او ننګونو په اړه چې دوی د افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره مخامخ دي خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د وستلو لړۍ روانه ده. پاکستان حکومت تېر ورځ وویل له هغه وخت راهیسې چې دغه هېواد له پاکستانه 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته د وتلو نیولو او شړلو امر کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. له تورخمه بیا راپورونه وایي چې هلته د ښځو او ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او له څو ورځو راهیسې پرته له کومه اسانتیا او هلته شپې ورځې تېروي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم ښکاري چې بېشمېر افغان کډوال پاکستانی اړخ ته پراته دي او د سختو ستونزو یادونه کوي. په یو خپره شوي ویډیو کې یو افغان یو پاکستانی پولیس ته وایي نگرهار ته تازه ستون شوی کډوال شیر علي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه ستونزو کیسه کوي کوم چې د سنیدو پر مهال ورسره مخ شوی دی.
تقریبا ۱۳۰۰۰ روپۍ کالدارې زمانه په تورخم کې پکړې راړولو باندې وشوي. دې په لوجرا وو ته په زرګاو مخلوق ناست او زمونږ کار نه کېده. ټوله ورځ هم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه. تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو. ډېره سره دومره وې چې بس ایله دومره موکړه چې ګاډی مې پوکه کور ته مې پرا ورسوله. نن سومه ورځ ده، نه وړه شته دی کور کې روره، نه نوره دغه شته.
په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري وایي د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی، ځکه د دوی په خبره پولیس اسناد لرونکي افغانانو سره هم ناسم چلند کوي. د محمد الله په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې ولې ځوان د ټولو قانون لپاره ډېر سخت شوی دی. هغه که اسناد لري او که نه لري، پولیس یې تنګوي، پیسې یې غواړي، پیسې یې وړي دي. ځینې خلک یې وهلي دي او ماشومان اوس اکثره خلک مکتبونو ته نه لېږلي دي، ویروس داسې نیسي وموي او یا هم بندیان کې او ځینې خلک یې همدغسې وړي.
که څومره پاکستان حکومت وړاندې ویلي وو چې اسناد لرونکي افغانان له خپلې خاورې نه باسي او دغه شان د هیڅ افغان کډوال مال او عزت ته به زیان نه رسیږي، خو د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند تازه په خپله یوه وینا کې پاکستانی لوری تورن کړ چې خپل عسکرو ته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له دوی د پیسو اخیستو امر کړی. نوموړي په دې وینا کې چې نن د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نه خبره شوله، پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو ته له دې هېواده په بایزته ډول د وتلو لپاره وخت ورکړي.
نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دې په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دې نور اظهار نور کړي، افغانانو ته دې کافي وخت ورلر ورکړي چې په ښه ابرو او عزت سره خپل ملک ته راستان شي. کدی دا خبره کوي چې ناقانونه مهاجرین موږ باس، دا د مال د کور ورانول، د بې عزتي کول، دا په کوم قانون
د دغه شان ویل که پاکستان د افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي له دوی دې هم د ښه ګاونډیتوب تمه نه کوي. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم پاکستان ته ګواښ کړی و چې د افغان کډوالو سره د دومره ظلم وکړي چې د ده په خبره بیا یې د پرې کولو توان ولري. ګڼو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو له پاکستانه د افغان کډوالو په ویستلو اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې دغه لړۍ ودروي، خو یاد هېواد تر اوسه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د راپورونو پر بنسټ له تیرو 3 لسیزو راهیسې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ یوازې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نږدې 650,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو ایف پی او اف آی او پی یو ګډ نوی راپور کې شاید د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خپور کړی. په کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړل شوی دی. په افغانستان کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي دي چې په بد وضعیت کې دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو. خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وای افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوب برخمن نه دی. ډبلیو ایف پی او اف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداري په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریه او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نه خوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نه خوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نه خوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالا دا مسله به د خوړو د شدید نه خوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکی عبدالرحیم چې اوزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چان ځینې شپې په لوګه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډېر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لیږي. باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري. هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې دا هم له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي، یوازې وریجې د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم. کنه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کومې روپۍ عایده کور ته راځم.
د ډبلیو ایف پی او اف ای او په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډېر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوې چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com.
ازادي راديو سلر ويش ساته
ازادي راديوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبريم هر کله مکو لیکوال چوک ده
لیکوال په لیکوال مشکل دي ځکه چې لیکوال هر څوک دی زمو په نظر
د لیکوال د نړیوال ورځې په مناسبت په هم په دې خبرونه کې واوري
ما په کوټه کې د درسو یو عکس په کتل ما ته یې لیدل بیرته چې د درکو
د دې لنډ کیسې تر څنګ یو بل لنډ کیسه هم لرو
په وښو پټ پند سړی چې د تور پټکی د پاسه یې شیربخون پټو ترزان تاو کړی وو کوټې ته ننوت په تور بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلې
د ښځو هغه ناول سوي چیزونه سدې نسی ویلی او یې هم نسی بیانولی زه د انځورګرۍ په بڼه باندې خلکو ته وړاندې کوم
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو
الله لړی لړی لو د تمارا زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلق تشویق شي چې لیکوالي وکړي او لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنا چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لرې دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله ای او په هماغه باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په حیث باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنې ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ به په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی
چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی؟ کدا سوي
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې واز خبرونه لیکي، نسبتا خې هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه ایمنوي چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځي. نو دغه خبریال ته به لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خود د دې خبریالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي، د دې داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستان نه، په خپل خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، هغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دا تفکیک هم عام نه دی کنه. څنګه وایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی، چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی لخپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نسخ هم خوري. که څنګه
نو ولي خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې تبابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی زما په نظر. هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خودلتم. بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي، خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څرنګه له دې لیکوالۍ له منصبه څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي، دغه په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بله خبره، بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسي داستان خوښ دی، د چا سمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالستیک داستان خوښ دی، دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کېدای شي یو کس ته پر لیکوال، بل کس ته پر لیکوال نه وي.
خود دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وروړو، انفرادي خبره په ټول تدبیر کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ذوق سره تر حکم دی.
که چیرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چاته لیکوال وایي فرانسویان؟
هر خلک لیکل کوي، او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسې لیکي او که چیرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي، هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپله عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبی انداز دی.
له استاد منلی په مننې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډې کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډه کیسه چې دوی په خپل لوستې ده وازدي رړی مجلې ته رالېږلې ده.
وریځو د لمر مخه نیولې وه. د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تودې یې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼورې سترګې څو ناستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل. تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمي کې بیخي وژونکې ده. مخامخ پر څوکۍ ناست ځوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړي په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړي جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړي وروځې پورته کړې. په ورختایې یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی په نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل. غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو. له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، د لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلي دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ. د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ. د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل. د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و. غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. وی ویل، توړی تا ځای د نستو دی، د موټر لاره د بنده کړې. ښځې ځای ځای سورۍ ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د مژک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د اغلی نور په شخ.
کوټی ته چې ننوتم تره مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد، ونجلې. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه ګردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب تلته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتلې. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نوتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږکو لکه یې په تلک کې بنده وه. په عاجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېښلې وه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدايي په واورو چې څومره رسمونه یې ستلي، څرنګه رسم کوي، له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوئ؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کله چې د کورونا لپاره قرنټین اعلان شو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بیلابیل مواد دي. یو دي د سکارو ورته ویل کېږي، د غوي پنسلونه دي. ډیرای وخت کله رسمونه باسم، هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه. او نقاشي هم روغنی ورته وای، روغنی رنگونه دي. په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دي. په غوي باندې هم باسم. ډیرای وخت کنوس باندې کار کومه، پورټریټ باندې. هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د څه کارش میره خو زنه لرم. او شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا دیر کنوسونه باندې تختی سي د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای غدیر شاوخوا کې لرم پلور شوم دي او مس دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی خو شپه کتابچې لرم سده کې دي او د دیر شاوخوا ته ما کنوس باندې انځورګری کړی
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او داسې شاندي
دما انځورګری بیلا بیل دی هم دی دما ډیری انځورګری د ښځو په مورید ده ډیری د ښځو څیرې دی او دغه پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځانګړي توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي نو دما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکری په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منظرې هم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پوری د مان زورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یا هم نسی بیانولای زی د انزورګری په غړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خیس سره واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سویله
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي یو نارینه د وی ورې جنکی په خله لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یوان زګرینی دا سی پیغه کې د یو جنګي په لاس کې څری کتابونه یې ساده بیانوي سي په ټولنه کې هر څومره سیغوي زامتو باسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګنښ میر خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پوری مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو پس کې ځین نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم لوګوی نم یو څه کوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او د یوې سره یو ځای بیا خپل انځورګری ترسیمو
له هله هدايت څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سونګو سندری دا غ سندری دي چې میندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یو شمیر پدی باور دی چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کله زرغونه خپل د څلوېشتې خورزاده زانګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولی چې د زانګو سندره ووایي خو په ایم پی 3 کې دغه سندره چلانه کړې ده زنګو سندری هغه سندری دی چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
پالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو
دا دغه سندرو موضوعات تیرای برخه اصلاحي فلاحي او هنري وي خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنگ هم لري او له مینې عاطفي شفقت او ناز ډکې وي دا سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره اوښکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډېرې په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله زما جان الله.
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څه ناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړی لړی لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نورې اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوې دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځې که الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې، مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کېږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصې وی، او هغه کد د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قرارېدو، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله
لالو 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 خوب دی درسی درلمو لالو لالو
مزمل هوتک ته زنګو سندری ارارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي روحاني او مذهبي هم دی
زما خپل یو شی په زړه دی زما یادی چې ودی ته بمندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویلی ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی نه یې شاخ وشورېدی نه یې ګل ورزېدی د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی پر دې لار باندې نبی وترېدی شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو له لیکنو څخه څرګندیږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه ماشومانه بې وزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي تورې نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلی دي خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې نور په دې راپور کې
دا د پېښور اقرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعه هم ګرځولې
سټډیم کو ورس یونیورسيټي کې اقرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا ارکیټیکچر لګه میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ویل چې یار آیډیا مونږ ته راغو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولی شو آمدن ذریعہ جوړ کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سبا ډیر را اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو 30 آلو دیش در منگالو دیش ذرا
نو خلق ورکئی میش تے سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نه سبق وایم ډیټا ساينس کې یم. اشتیاق بھائی میو کا تو زما رباب خوښ شو، نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو. داسې ما ډېر امپروومنٹ وکړه رباب کې دی وجن. ما رباب گیٹار جمبی ستار دا مې زده کړی دی. ٹو بی آنیسٹ کنه زمونږ چې کم دا یونیورسٹی نه کم سٹریس ہی کنه امونږ ټول پدی وباسو، نو دا یو کال کې مونږ ډېر امپروومنٹ وکړو ډېر ایونٹس ته لاړو پکې پیډ ایونٹس ته.
پیښور کې د اقرا پونتون په هاسټل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوښوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبره چې شعر رباب ټنګ یل ته په خلک یې خوښي بینم کنه، نو خلک ډېر زیات خوښي دي. طریقه چې کوم ده کنه هغه د نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده، ځکه چې دا یو فارم آف آرټ دی او زړه ته شول دی. صحیح ده ته ان لاین دی شي سره هغه دی ډېر نورم فائدې دي.
په پی خبر کې د رباب او موسیقۍ نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشت و، چیرته چې انګور زیات و هغه ځمکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه پزړه پوری نکلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبرې انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اندر زمونږ د خلکو رب النوا او چغه وخت کې د هغې عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغې کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اندر، او د کچي قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته یې لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت یې ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړي، خ میوه او سیمه یې خپل اخستې. نو غصې ونیو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویشت له اندر مشر او زیات قوي وو. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغې، یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجنیر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو سختی او غټی تیګی توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته راتیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلی وحدت د توګل شوي غټی تیګې په اړه وړاندې وویل:
دغه کلی خسر نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر ته سیند لري چې د کلي ته یو پل کېږي، نو د کلي دواړو طرفه د دې سیند دي، دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېروي کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی ځیر راغی، ورته وویل چې نور بیا شوی یم، ورته وایي چې لاړش هلته سودي دي ویخوره، خو چې تېروی بې ځایه نه کړي، نو د دې ځي هلته یو دورما یا داسې یو ډنډر دی، یو بوټي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغې باندې شروع پیپ غوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي. نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي، نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی، هغه په منډه کوي، هغه ته تښتي، دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو، هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، ورځي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري، همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر آثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اور تور کلو بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اور تور کلو بیاد اوخ کو دبلبل دسندر اس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل. Thank you.
سپوک مکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل سندر سپن